به وقت کابل است. احمد شبر در استودیو است. سلام و خوش آمدین. چه گپای نو
مصطفی صدیقی؟ مننه. او په دې خبرونه کې هم هڅه کوي چې د کابل چاودنې په ارتباط تازه معلومات د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کړو. او درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغانستان په جنوب کې هم د بیامنیو په ارتباط تازه رپورټونه لرو، خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راړو.
د کابل خر په شجرک سیمه کې نن سهار یو ځان وژونکی برید وشو چې له امله یې ویل کېږي یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خوست ولایت امنیت چارواکي وایي چې یو لړ پوځي عملیاتو کې یوولس وسلوال طالبان وژلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ایران د جمهوري ریاست یو مات شوي کاندید وایي چې یو شمېر بندیان چې د جون د میاشتې په مظاهرو کې بندیان شوي وو د شکنجو له وجې مړه شوي دي. بشپړ خبرونه واوري ویان تجمل تورمان. د کابل خر په شجدرک سیمه کې نن سهار یو ځان وژونکی برید وشو چې له امله یې ویل کېږي یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وختیدا. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان د ترانسپورت او ملي تلویزیون ودانیو ته څیرمه د حساب ځواکونو د مرکز د یو مرکز ته شوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو یو ویان ګڼي د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی، ویلي دي چې په دغه برید کې 25 بهرنیان وژل شوی دي، خو دولتي چارواکو ویلي چې په دغه برید کې یو کس وژل شوی دی او 28 کسان ټپیان دي. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څارنوال عبدالوهاب نن سهار د نامعلومو وسلوال لخوا وژل شوی دی. قرباغ ولسوال محب الله خپلواک پی خطا اید کړي، ویلي چې نوموړی څارنوال له کور څخه د خپل کار د دفتر په لور روانو چې د نامعلومو وسلوال لخوا وژل شوی دی. بلخوا تیر مازدیګر دغه ولایت په منګور سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او پولیسو پر یو کاروان برید وشو چې د امنیه قمندان خیالباز شیرزوی په وینا یو پولیس پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. شیرزوی وایي چې په نښته په برید کې څلور طالبان هم وژل شوي دي، خو طالبان وایي چې په دغه برید کې د دولت له لوري څخه 10 کسان وژلي دي. سیمه ییزو چارواکو دا ادعا ناسمې ګڼلې دي. د خوست ولایت امنیت چارواکي وایي چې په یو لړ پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژلي دي. د خوست ولایت د ملي اردو د لوا مرستیال جنرال ظهیر وردک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات پروند زدرانو په سپیره ولسوالۍ کې شوي دي. ښاغلی ظهیر وایي چې په دغه عملیاتو کې د طالبان د یو شمېر قومندان قاضي خاغلی ظهیر وایي چې په دغه عملیات کې د طالبانو د یو مشهور قومندان قاضي حامد په ګډون 11 کسه ټپیان شوي هم دي، خو طالبان ویلي چې وژل شوي کسان ټول ملکی وګړي دي. تیر ماښام 2 بجې د هلمند ولایت په لخکرګاه ښار کې د یوې چاودنې له امله د ملي اردو 273 ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت امنیه قومندان سمندوال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته ویلي چې چاودیدونکو مواد پر یو کورولا ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د ملي اردو د کاروان مخې ته وچاودېده. د لخکرګاه ښار د بیړني روغتون یو نرس ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای څخه څلور ملکیان په ټپي حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي. او د امجان خوسی د صرافی د شرکت د راپور له مخې نن افغانۍ د بارنیو اثار په وړاندې په دې توګه بد دیږي. یو امریکایي ډالر نه څلوي خفغانۍ او 50 پولای وای رو او افغانۍ، یو سلنګ پاوند یو اتیا افغانۍ، یو سوډیال جلس افغانۍ، زر ایرانی تومانه ته څلوي خفغانۍ او 50 پولای، زر پاکستانی کلدار شپک سو افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له صالح اسقزی خلقی څخه اوري.
د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید مهدی کوروبی وایي د جون د میاشتې په اعتراضاتو کې یو شمېر نیول شوي کسان د شکنجې له وجې مړه شوي دي. کوروبی مخکې ویلي وو د جون د میاشتې جمهوری ریاست د انتخاباتو په اعتراضاتو کې په یو شمېر نیول شویو ښځینه او نارینه بندیانو باندې جنسي تیری هم شوي دي. ایرانی یو چارواکو د کوروبی دا ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. د شکنجو په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي د حقوقو ادعا او پاړه چوي له بندي شویو مظاهره کوونکو څخه د شکنجو په زور اعترافات اخیستل کیږي خور کوي. یوه اسلامي ډلې چې القاعده شبکې ملاتړ کوي په غزه کې د حماس له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه او په ډزو کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل. عیني شاهدان وایي جګړه هغه مهال پیل شوه چې د حماس وکونو د غزې په جنوب رافا ښارګوټي کې یو جومات چې د جند انصار الله ډلې شاوخوا سل کسان پکې راټول شوي وو محاصره کړ. د جند انصار الله اسلامي ډله او څو نورې وړې ډلې زیر وسي چې په غزې کې د حماس په نسبت له سخت اسلامي قوانین جاری کړي. د اسلامي ډلې د غرض په حماس انتقاد کوي چې ولې په تیرو څو میاشتو کې له اسرائیلو سره اور بند کړی. د روسي جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په تور بهیر کې لوغنډي او خبر وروسته خبری کانفرنس کې وویل ل روان مالی بحران سره سره دوه هیوادونه د سوداګرۍ د پراختیا لپاره زیات امکانات لري. میدویدیف د نوت سټریم په نامه د غاز د انتقال پایپ لاین ته اشاره وکړه او ویل دا د جرمني او روسي ترمنځ د همکارۍ ښه مثال دی چې په دې سختو اقتصادي شیبو کې هم د جوړولو کار دوام لري. تمدا چې د غاز د انتقال دا پایپ لاین په 2011 میلادي کال کې په کار پیل وکړي او په کال کې به 55 میلیارد مکعب متر د روسي غاز جرمني ته انتقال کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبریالانو ته وویل د روسي لمشر میدویدیف سره په کتنې او خبرو کې په چچنیا کې د بشري حقونو د دریو تنو فعالانو د وروستیو وژنو مسله هم یاده کړې ده. د جنوبي کوریا جمهور رئیس لی میونګ پانګ له هستوي وسلو څخه د دواړو کوریاو د پاکولو او د غرض د متعارف وسلو د تولید د کمولو په مقصد له شمالي کوریا سره د خبرو غږ وکړ. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د جاپان له استعمار څخه د خلاصون په مناسبت یو بیان کې وویل هستوي وسلې د شمالي کوریا د امنیت ډاټ نشي ورکولای. دا د ازادي راډیو ده. یو امریکایي مقام د جمعې په ورځ لمنسک څخه د یوې رسمي کتنې لپاره بیلاروس ته ورسید. دغه امریکایي مقام تقریبا یو کال وروسته بیلاروس ته سفر کوي. ټکر شوې ده چې د اروپا او آسیا په چارو کې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیلیپ ګوردن د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې د بیلاروس په مرکز کې له یو شمېر لوړ په مقاماتو سره کتنه وکړي. ګوردن د خپل سفر څخه مخته وویل که بیلاروس وغواړي چې متحد ایالات پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي باید مخالفو سیاسي فعالانو او غیر حکومتي ډلو او رسنیو ته ازادي ورکړي. امریکایي مقامات او اروپایي اتحادیې له څو کلونو راهیسې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د مخالفانو د آزادو رسنیو پر فعالیتونو په بندیز لګولو او ولسمشرۍ ته د دریمې دورې لپاره په ټاکنه کې په تقلب تورن کړی دی. وروستی خبر ده چې په استنبول کې د نساجۍ د یوې فابریکې مخ کې چاودنې یو تن وژلی او بلې ژوبل کړی دی. د ترکی سی این این تلویزیون رپورت ورکوي چې د پیښه د غازی عثمان پاشا په سیمه کې چې د استنبول په اروپایي برخه کې ده شوې ده. چاودنه د فابریکې بهر د کثافاتو په صندوق کې شوې ده او یو امنیتي ساتونکی وژلی ده. د استنبول د پولیسو مشر دا یوه تروریستي پیښه بللې ده. په تیرو وختونو کې کوردي وسلوالو ډلو او افراطي مسلمانانو ډلو په استنبول کې چاودنې کړي. خبرونه ختم شول.
دا د ازادي رادیو ده. ویل کیږي په کابل کې چاودنې په لسګونو کسان زخمیان کړي دي. په روانه خپرونه کې د دې ځان وژونکو برید په اړه تازه معلومات ترکو. دا به هم واوري چې په پکتیکا، پکتیا، خوست کې طالبان او حکومتي امنیتي چارواکي دواړه د لسګونو کسانو د وژنې ادعا کوي. افغانستان ته مو د ګرجستان د سلګونو پوځیانو له لیږلو خبرو. د افغانستان له تازه انتخاباتي مبارزو، د انتخاباتو له تیاریانو او ستونزو مو خبرو. د افغانستان قومي مشران ولې تر پخوا په کلیو کې کمزوري شوي دي. په روانه خپرونه کې به دا هم واوري. او بلتون غوښتونکي بلوچان د پاکستان د تاسیس ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. نن په کابل کې ویل کیږي چې ځان وژونکو حمله شوې ده او په دې حمله کې لږ تر لږه په لسګونو کسان زخمیان شوي دي. د دې پیښې په ارتباط تازه معلومات له خپل همکار اخلو چې اوس په ټلیفون له کابل را سره دی. څرنګه تاسو تازه څه معلومات ترلاسه کړی دي؟
مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې په مخکنیو راپورونو کې وویل شول، نن سهار راته مې بچ په کابل کې د ایساف د ځواکونو قومندانۍ مخې ته یو ځان وژونکو حمله شوې. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر عبدالغفار صاحبزاده د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې په دې حمله کې چې د یو کورولا موټر په کارولو سره شوې، یو کس وژل شوی او دوه شپېته نور ټپیان شوي دي. له بل لورې په کابل کې د ایساف ځواکونو دا منله ده چې د حمله هدف دوی وو خو دوی د اوخت مرجوب له پاړه د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه او ویل چې دوی به روس په دې اړه معلومات ورکړي. البته ځنه نتایج شوی راپورونه هم د تلفاتو پاړه خبره شوی په هغه کې د وژل شو کسانو شمیر درې کسه خودل شوی او ټپیان تقریبا 15 کسه خودل شوی دي خو چارواکو له دا راپورونه نه دي تایید کړي. خو په خپل طالبانو چې د دې حمله مسولیت په غاړه غسته دی ویل دي چې دوی په دې حمله کې لک تر لګ 15 کسان وژل دي خو چارواکو د تل په سر د دوی د ادارات کړه ده ویل دي چې په دې پیښه کې یوازې یو کس وژل شوی او 12 نور ټپیان دي.
بلې په دې وژل دا وژل شوی کس څوک دی تاسو معلومات ترلاسه کړی دي او په ټپیانو کې اکثره څوک دي ملکیان دي او که نظامی خلک دي؟
بله دا حمله چې په کومه سیمه کې شوه دلته د افغانستان ملي راټولوزن د ترانسپورت وزارت او د اریانا شرکت اریانا افغان هوایي شرکت دفترونه موجود دي. تقریبا د عیني شاهدان وایي چې اکثره ټپیان ملکی کارکونکي او دولتي چې دوی ټپیان شوي دي او د وژل شوي کس د هویت په اړه نه چارواکو سره ویل دي او نه هم ایساف ځواکونو سره ویل دي چې دا څوک دي. دا آیا د عام وګړي دي کنه د ایساف د ځواکونو کم غړي دي او یاد چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو کم غړي ده؟
تاسو له روختون سره په ارتباط کې یاست چې د زخمیانو وضعیت څنګه دی؟
تر اوسه پورې په تماس نیولو نه بریالي شوی خو زخمیان د ایمرجنسی روختون ته او نور نزدې پروتو روختونونو ته چې دولتي روختونونه دي هلته لیږل شوی دي. البته دا هغوی درملنه روان دي او د تر اوسه پورې کوم راپور نه خپور کړی چې آیا په ټپیانو کې هم څوک مړ شوی دی کنه په خپل حال دی او یا د دې وضعیت په سړول دی.
د چاودنې ځای ته څوک نشي ورتلی چې معلومه کړي چې مالی خسارات څومره وشته دي؟
بلې په کابل کې کله هم چې چاودنه کیږي او هغه هم کله چې په ایساف یا بهرنیو ځواکونو کیږي نو بهرنیو ځواکونو په لومړي سر کې دا سیمه قلابند کړي الته خطر کې تقریبا سیمه قلابند کړي او د خبريالانو په ګډون هیڅ څوک نه پریدي چې سیمه ته داخل شو تر هغه وخت پورې چې دوی خپل عملیات بشپړ کړي یا خپل ټپیان یا نور کم زیانونه چا وخت دي هغه ټول یو اړخ ته کې تر څو پورې نه معلومه چې په دلته مالی زیان څومره وخت وي نور څومره زیان وخت دي.
مننه په درنو اوریدونکو په دې اړه هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت له امنیتي چارواکو سره هم په ارتباط کې شو او د دې چاودنې په ارتباط تاسو ته تازه مطالب وړاندې کړو. خو بیا هم په افغانستان کې د بیامنوی په ارتباط د افغانستان په جنوب کې په خوس پکتیا او پکتیکا کې افغان پوجانو د انتخاباتو لپاره د امنیت تامینولو په نیت عملیات پیل کړي دي او د بریاو ادعا کوي. طالبان بیا وایي چې دوی د افغان پوز او پولیسو په لسکونو کسان وژلي دي. د دواړو لوریو پر ادعاو د خوس لشاره رپورت لرو.
په خوست کې مشر د ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لوا درستیزوال جنرال ظهیر وردګ د طالبانو هغه ایدیا چې ګواکې د جمعې پورې د دوی وسوالو کسانو په خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په بمی چاودنو وسوالو حملو کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو په لسګونو سرتیري وژلې او د غوي څو فوزي موټرې له منځه وړې دي په کلک رات کړه. که څه هم چې جنرال ظهیر وردګ د خوست د سفرۍ پولیسو والای کې د ملي اردو ځواکونو د غزمې پر موټر باندې دوه ماین د چاودنې پخلای وکړ خو د اول په دې پیښه کې د ملي اردو سرتیرو ته کوم ځان نه دی رسیدلی. وردک زیاته کړه اوس چې د لوی پکتیا په زدران میشتو سیمو کې د وسوالو طالبانو د لمنځه وړلو د امنیت د لا ټینګښت او د ټولټاکنو د خطر سره کېدو لپاره د افغان او ایتلاف ځواکونو ګډ فوځي عملیات پیل شوي. طالبان هڅه کوي د دا ډول ناسمو تبلیغاتو د لارې خلک وویروي تر څو په ټولټاکنو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. د اول یوازې د جمعې په ورځ د زدرانو د سپیرې په ولسوالۍ کې د افغان او ایتلاف ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 11 تنه طالبان وژل شوي او د قاضي حامد په نوم د طالبانو د مشهور قومندان په ګډون ولس نور ټپیان شوي دي. طالبان د زدرانو په سیمه کې د خپلو کسانو مرجوبله نه مني دي. بلې خوا له سیمې ځینې داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي چې له مخې ویل کېږي د زدرانو د سپیرې په ولسوالۍ کې د افغان او ایتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ځینو ملکي وګړو ته هم د سر جانه وخت دی. خو جنرال ظهیر وردګ وایي په عملیاتو کې له پوره احتیاط څخه کار اخیستل کېږي او ملکي وګړو ته په روانو عملیاتو کې کوم زیان نه دی رسیدلی. د لوی پکتیا په ځینو ولسوالیو کې د ناامنیو په اړه دا ضد ناقص ادعایې په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټولو ټاکنو نېټې ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی. ځینې ځایي اوسېدونکي وایي که په سیمه کې امنیتي حالات سم نه شي نو د دې ویره شته چې یو شمېر رای ورکوونکي په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. خو جنرال ظهیر وردګ ډاډ ورکوي وایي چې دوی د انتخاباتو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي دي او رای ورکوونکي کولی شي پرته له ویرې او ډاره د رای اچونې مرکزونو ته لاړ شي او خپل رای وکاروي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ټاکل شوی دی چې نن یوه ډله امریکایي پوځي روزونکي ګرجستان ته ولاړ شي او د دغه هیواد یو شمېر پوځیان وروزي. دغه روزل شوي عسکر به بیا افغانستان ته واستول شي. بل لور ته تبلیسي غواړي چې یو شمېر عسکر مخکې تر دې چې راتلونکی کال افغانستان ته ولي شي په فرانسه کې وروزي. افغانستان ته به د نویو لوژونکو ګرجي عسکرو شمېر د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې 1500 ته ورسېږي، چې له دې سره به د پخواني شوروي اتحاد د بېلو شویو جمهوریتونو په منځ کې تر بل هر هیواد د ګرجستان د عسکرو تعداد په افغانستان کې څو برابره زیات شي. اوس مهال د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو څخه آذربایجان، اوکراین، استونیا، لاتویا او لیتوانیا په افغانستان کې عسکر لري. افغانستان ته د ګرجستان د نویو عسکرو د لېږلو په اړه له ماسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د بهرنیو اړیکو مشر الکساندر ویرشبو ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو فوجي ماهرین به د ګرجستان د فوجانو سره د تعلیم او تربیه په برخه کې مرسته کوي. د دې ترڅنګ د ګرجستان ولسمشر میخایل سکاشویلی د پارلمان په غونډه کې ویلي چې ګرجستان به په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکوي. د ګرجستان پارلمان د رایو په اتفاق افغانستان ته د ګرجستان د عسکرو لیږل تصویب کړی دی. ګرجستان به ټول ټال 1500 تنه عسکر افغانستان ته ولیږي چې په هغه هیواد کې به د امریکا د متحده ایالاتو، فرانسې او ترکیې د مسؤلیت په ساحه کې دنده ترسره کوي. په مسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز سیاسي کارپو اندری سیرین کوایي افغانستان ته د ګرجستان د عسکرو لیږل په دې معنی دی چې ناټو ته وښيي چې ګرجستان د ناټو سره همکاریو ته چمتو دی او په ناټو کې خپل دریځ غښتلی کړي. د ګرجستان 16 ساعته ځواکونه به افغانستان ته تر لیږل کېدو مخکې په ګرجستان او فرانسه کې پوځي روزنه ویني او د محربي فعالیتونو لپاره به چمتو کیږي. دا مطلب د جمعې په ورځ د ګرجستان د دفاع وزیر مرستیال ګیله بیت زینیشولی خبریالانو ته څرګند کړی دی. په ګرجستان کې به امریکایي پوځي ماهرین د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه ګرجي عسکرو ته پوځي روزنه ورکوي او د تعلیم او تربیه وروسته به 170 تنه عسکر د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول سي او دوهمه ډله به په فرانسه کې زده کړې کوي او د 2010 میلادي کال په پسرلي کې به افغانستان ته واستول سي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان پر انتخاباتو لیکنې خبرې کړې دي. اکانومس مجلیل لیکلی دی یوه اونۍ د مخه د کابل په لوبغالي کې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره د حامد کرزي د کاندیدېدو په ملاتړ لویه غونډه جوړه شوه. اکانومس مجلی په دې باب په یوه مقاله کې ویلي، سره له دې چې د انتخاباتي مبارزې له پیلېدو وروسته دا لومړی ځل و چې کرزي په یوه غونډه کې ګډون کاوه، خو دا غونډه ډېره لویه نه وه. په اکانومس مجلی کې وړاندې راغلي، سره له دې چې په دې غونډه کې یو شمېر پښتنو او تاجکانو برخه لرله، د غونډې لوی اکثریت د هزارهګانو وو. د اکانومس مجلې له دې تبصرې سره سم د ښاغلي کرزي د اصلي سیال عبدالله عبدالله چې پخوا د کرزي د بهرنیو چارو وزیر و انتخاباتي مبارزه جدي پر مخ درومي. مجله لیکي، له ادعا سره سم ښاغلی عبدالله د جنوب په شمول چې د طالبانو بلوا ځپلی دی، د افغانستان په ټولو سیمو کې د ایران په پیسو انتخاباتي غونډې او هلې ځلې پیل کړي دي. اکانومست زیاتوي، د ولسمشر کرزي خلاف ښاغلیو عبدالله او اشرف غنی احمدزي د تلویزیوني مناظرې په ګډون چې ولسمشر کرزي برخه پکې وانهخیسته، د یو لړ جالبو طرحو او پالیسیو وړاندیز وکړ. د اکانومست تبصرې په دوام کې ویل شوي چې د دې چارې د اصلاح لپاره هیله ده چې ولسمشر کرزي د اسد په 25مه نیټه په یوه بله مناظره کې ګډون وکړي. البته دا مناظره د ازادي راډیو په نوښت او د افغانستان د ملي تلویزیون په همکارۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت مازدیګر په 5:30 بجې خپرې شي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم د افغانستان د اسد د 9:20 نیټې د انتخاباتو په اړه مقاله خپره کړې او په ترڅ کې د افغان او امریکایي مقاماتو له خولې ویل شوي پا په داسې حال کې چې انتخاباتو ته تر یوې اونۍ کمه موده پاتې ده او داسې ښکاري چې کرزی به بیا هم بریالی شي. د ولسمشر بارک اوباما اداره چې د ښاغلي کرزی بری ته لیواله نه ده د داسې لارو چارو په لټه کې ده چې د افغانستان پر ولسمشر د امریکا تکیه کمه شي او له وزیرانو سره له نږدې کار وکړي او د ولایتي او سیمه ییزو چارواکو واک زیات کړي. واشنگتن پوسټ همدارس لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبرګ سلاکار جین ماریوت ویلي دي چې امریکا د افغانستان د اسد د 9 مینیټې په انتخاباتو کې یو مخ بې پلاوه ده.
د 1998 کال انتخابات
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزو لپاره د عامه پوهاوي یو رسنۍ ورکشاپ پرون په مزار شریف کې جوړ کړ. له دغه ښار زموږ خبريال رپورت لري.
په مزار شریف کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول ټاکنو کې د ښځو د فعاله برخه اخیستو او پوهاوي یو رسنۍ ورکشاپ پرانست. د بلخ ولایت د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر انجینر درمحمد وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د دوهمې مرحلې د ټول ټاکنو په ویاړ دغه ورکشاپ د بلخ ولایت د خویندو میندو د پوهاوي او د خپلو حقونو څخه د ګټه اخیستو په ویاړ جوړ شوی دی. انجینر درمحمد وایي چې په بلخ ولایت کې د رایو د استعمال د وړ کسانو څخه 40% ښځې دي او دوی ته د خپلو حقونو څخه د ګټه اخیستو د اسانتیا او په پام کې نیولو سره 1501 د ښځو د رایو د استعمالولو محلونه جوړ شوي دي تر څو د خپل او د خپل اولادونو د برخلیک د ټاکلو په خاطر دغه محلونو ته مراجعه وکړي او خپل رایه د خپل خواښې کاسته وکاروي.
نننی ورکشاپ د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هدایت پر اساس د عامه پوهاوي د ریاست لخوا په بلخ ولایت کې د ښځو د فعال ونډې اخیستلو په خاطر د انتخاباتو په ورځ دایر شوی دی. تو څومره غواکول شو چې خپل خویندو او خمایندو ته پوهاوی ورکړو او د دې حقوق واضح شي او دوی وکولی شي چې د خپل حق نه استفاده وکړي، یعنی چې د رای حق دی او راشي د انتخاباتو په ورځ د ټاکنو مرکزونو ته خپل رای استعمال.
په مزار شریف کې د ښځو د عامه پوهاوي په خاطر په جوړ شوي ورکشاپ کې داسې مېرمنې هم وې چې د رای د استعمالولو په طرز او طریقه نه پوهېدې، خو ډېرې لیواله دي چې د خپلې خوښې کس ته خپله رایه وکاروي. دا چې څنګه یې کاروي مېرمن شاګل وایي:
ما آرامي خود خواهش داریم، دمو مندازي
چیزی که مو چې خوښوي هغه ته خپله رایه استعمالوو او له هغه ولسمشر څخه مو غوښتنه سوله او امن دی. دا وایي خپلې رایې د استعمالولو پر مهال څنګه چې نور کسان خپله رایه استعمالوي هغه ته به ګورم، زه به په هغه ډول خپله رایه وکاروم او یا به له ځان سره د لیک لوست خاوند یوسم. نوموړی وایي دا لومړی ځل دی چې موږ ته د رایې د استعمالولو په اړه معلومات راکول کېږي. په شمال سیمو کې سیاسي کارپوه عبدالوکیل متین وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې په لرو پرتو سیمو کې د بې امنیتۍ دښنه تر څنګ د ټول ټاکنو د عامه پوهاوي د پروګرامونو اغیزه ډیره کمه لیدل کیږي او په دې توګه د زیاتو رایو د باطلېدو اټکل کوي.
د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي امیر توکل ازادي رادیو ته وویل چې د غورما چولو سوالي په لسو سیمو کې حکومت پریکړه کړې ده چې د انتخاباتو مرکزونه بنه پرانیزي. امیر توکل هیله وکړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژر تر ژره د دوی ستونزه حل کړي.
یو اساسي مشکل دا ده چې غورماش خلک وه، د غورماش خلک اوس ته معلومې ده چې کاندیدونه کاندید دا رانیژدې شوی دی او څلور پنځه ورځې بعد به دغه انتخاباتو ته پاتې دي. تر مخ سپینګر ولاړه ده دغه فاریاب کې د فاریاب د ټولو منطقو تضمینې وکړې چې موږ خپل سندغام وو، خپل امنیت یې خپل نسو، بعد خپل به ارادې رایې ورکوو او موږ خوښه ده چې هر رئیس جمهور ته مو ورکوله. نو دا والي ورسره قبوله کړو، اوس اورم چې لس ناوې چې په هرې ناوې کې 400-500 کوره پراته دي، چېرته تقریبا 1000 کوره کېږي او دا 600 روي شاوخوا کې لري. دا ټول اساسي کانسپټ کړی دي. دا ناوې خو اوس یو عزیز یو د دغه غلم بلار دی، توتاکه ده، تیز ناوا ده، ارزنکه ده او شادي کمونه دي، تور جر ده، لنگره ده، تخت خاتون ده، شرشر ده، لایی ده، لایی نفاین ده، شرشر ده، اسدالله خان ده، ده قلعیولی ده، ده تور کانسر کرده.
ولی هم ده قانون ده امنی بیوی، لیتی چیه ده تاکی پتنه اکره؟
سپنگیر رو ده کارو تزمون کرده بود، هر مدخی سپنگیر رو کلیلی و بازه میمنیت میمنیت حالت انتظام ور کرده بود و از بنا بر اقا بانی بیا به دین انتظام و سنگی آقا و سپنزلی ده و آقا دقا مشران ده مندکه آقا پا دی که ناخبر دیره و لاشتی ده 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 لست و یا تندل از کری عشیز کانتر کرده ناتو کمی بی هم دیره شوی ده وزارت دقا دفاع هم وزده کار کن وزارت داخلی هم وزده کار کن امنیت زمینه با مسایده داستان زمینه مسایده ده چه لد در کوره یا تندل در کوره ده بینشی بده ده غیر رئیس و نغانی ده دوی واقعی ده کار ساره کلن
امیر صاحب توقع گوره ته ده ملایتی شورا وکیلی افضل تک پا وزیت لره هر چانه که پیگه پا دقیق سیمو که چه بیوگوهی ایتزال تکن و مراکز نه خلاصه و اول پا دقیق خبر سم دقیق لره پا دوهم خدم که داسه پا دقیق سیمو که دی طالبان حضور شتا کنه
یو دا خبره خو دقیق ده دا خو زه په دې چې اول ما د والي سره تماس ونیو والي راته وویل چې دا د بالا مقام سره سوی ده د خلاف خبره تاته نه کوم چې دا موضوع اکثره ځایو چې طالبان هم نهست طالبان به وعده کوي ورور مرور وکړي طالبان د غره په سر کې څو طالب یا د پنځه سوه پولیس انانخور څه کوي جوړ په فورماش کې دلته دی
د چارې حل څه دی تا په نظر څه پیشنهاد لرې
ما پیشنهاد ما حساب دغه ده چې سپینزور هغه التزام ورکوی هغه سپینزور دې راوغاړي هغه سپینزور بته دې سندغا ورکړي که هغه نه وله بته دې واخلي دا د دوی په امن چې غورماش ولسوالي ده د خلکو سندغان دې نه کانسر به وي خلک دې خپل خلک ده په موتورو کښې را ولي موټر به کړې کېږي په موتورو کښې خلک را ولي شورای ولایتي دلته شته ده شپږ نفر یې ځانونه کاندید کړي غواړي چې په دې باره کښې خو دا خلک ډېر ناکامه پاتېږي سهار چې دوی نمایندہ په منطقه کښې ونه لري څنګه چې په ولایت کښې ونه لري دا یوه ستونزه ده د خلکو دا د رئیس جمهور په باره کښې بیا بل ظلم دی چې دا رئیس جمهور په رایه نه دا خلک بې رایې پاتې شي په دې وي چې په سلو کښې به لس فیصده دوی په یا پنځه فیصده پنځه نفره به وي چې په دې پروسې نه وي خوشحاله نو دوی غواړي دا پنځه نوي فیصده ګرده وخت کښې کم سر رئیسي
د بادغیسته ولایتي شورا غړی امیر توکل وایي د غورماچ په ولسوالۍ کې باید د انتخاباتو مرکزونه پرانیستل شي د دلایې دا سره سم په دغه ولایت کې په لسو سیمو کې حکومت پریکړه کړې ده چې د انتخاباتو مرکزونه به نه پرانیزي په هرات کې د معتصم بالله مذهبي په ملاتړ غونډه شوې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دغه کاندید په هرات کې پر ولسمشر حامد کرزي چې هغه هم پرون دغه ښار ته تللی و اعتراض وکړ د هرات له ښاره رپورټ لرو
معتصم بالله مذهبي د جمعې په ورځ د هرات ښار مولانا جلال الدین په تالار کې خپلو سلګونو پلویانو ته وویل د بری په صورت کې به په انصاف ولاړ حکومت ورته راولي د خبرو په دوام د افغانستان د روان کړکېچ یوازینی د حل لار وسله والو مخالفینو سره د روغې جوړې کول یاد کړه په افغانستان کې د کرزي د حکومت مخالفینو سره د سولې لار نیسم سوله د خیر لار دی او د پلي کولو لپاره دیني علماو ته واک ورکوم دغه نوماندی هراته د جمعې په ورځ راغلی و په کومه چې ولسمشرۍ ته بل نوماندی حامد کرزی هم راغلی و ځکه نو د مذهبي د هرات د کمپاین مشر په سختو الفاظو نیوکه وکړه چې ولسمشر له دولتي امکاناتو نه په ګټه د امنیت په نوم د دوی په پلویانو محدودیت وضع کړی و
ولسوالۍ پنځګونه شهر هرات از نوایی دهګونه شهر هرات از تمام کله مهمان دعوتي داشتیم متاسفانه که تمام راه بند
له ولسوالیو څخه یې هغه وایي سړي ښار ته امنیتي مامورینو نه دي راپرېښودلي خو دولتي مامورین یې دا اعدام بی اساسه بولی د هرات غونډه کې یو شمېر کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې مذهبي څخه یې ملاتړ وښوده
رای مې دنبالي اثار ته سر تمام قوبي ما به مې هرته که به مې هرات هم انشاءالله به مې رای مې از الله تر به ما برادر بزمار دارم را حکم فرما کنه به افغانستان
دوی وایي د یو اسلامي حکومت د جوړښت لپاره مذهبي وړ کاندید دی او د سولې ښه تګلاره لري
ستاسو له پیغامونو نه
عبدالله د بغلان اوسیدونکی تر ټولو مهمه موضوع روان ولسمشر ته ده هغه ده باید د مخالفو ډلو سره چې هغه هر څوک اوسي هغو سره ناسته وکړي ځکه چې موږ ګورو نننۍ بدامنۍ د دې لامل شوي دي چې موږ اړ ویست باسي چې له هغو سره ناسته وکړو ځکه چې تر څو به افغانان ځورول کېږي تر څو به افغانستان کې د باروت اور وي تر څو به افغانستان د افغانانو په وږو کې دواړه طرف ته د ټوپکو مرمۍ وي چانټې به یې په وږو وي نو زه او زموږ د بغلان خلک په دې اندی او دا مشوره ورکوي خاغلی جمهور رئیس ته روان چې اول قدم کې دوی د مخالفونو سره کینی او هغه افغانان رونه چې دوی وسول ته ورسیږي او موافقه ته ورسیږي او ګډ حکومتو کې تر څو افغانستان او د افغانستان خلک د دې باروتو لمبونه خلاص شي او خدای دې وکړي ان شاء الله مثبت نتیجه ورکړي.
د بغلان د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط اوریدي. ازادي رادیو او ملي تلویزیون په ګډه سبا د ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو تاریخي مناظره د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ترمنځ جوړوي. دا مناظره په مستقیم ډول ازادي رادیو اوریدلی شي او د ملي تلویزیون او یو شمیر نورو تلویزیونونو څخه لیدلی شي. وخت په یاد لري سبا یک شنبه د 7:25 د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې. وس هم لس بجې او دیش دقیقې شوې. د کابل ورځپاڼو ته زما همکار په دغه ښار کې کتنه کوي.
د اراده خپلواک ورځپاڼه د افغانستان په امنیتي وضع کې د مثبت بدلون په اړه د پینټاګون روسیو څرګندونو ته په اشاره د پوښتنه کړې چې آیا امریکایان د وضع ښه والی په زیاته مرګ ژوبله کې ګوري. کنه نو د ورځپاڼې په وینا اوس مهال په افغانستان کې امنیتي پیښې په لوړه کچه کې دي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې دا خبر ورکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما ځانګړی استازی ریچارډ هالبرګ د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره کابل ته راځي، ځکه د ورځپاڼې په وینا ولسمشر اوباما له نوموړي غوښتي دي چې د انتخاباتو په مهال په افغانستان کې اوسي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د طالبانو په وړاندې د پاکستان سیاست دوه مخې بللی او لیکلی دی چې پاکستان نه د طالبانو ملاتړ له لاسه ورکول غواړي او نه هم د نړیوالې ټولنې فشارونه زغملی شي. د هیواد دولت ورځپاڼې د انتخاباتو نږدې کېدو ته په اشاره په خپله سرمقاله کې لیکلی دی چې تاریخي اونۍ پیل شوه، ځکه د ورځپاڼې په وینا د زمري په 28 نیټه خلک د خپلواکۍ جشن لمانځي او په 9 نیټه انتخابات ترسره کیږي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دی چې په پاتې 5 ورځو کې خلک باید په انتخاباتو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د اروپایي ټولنې د څارونکو ډلې دا غوښتنه راخیستې چې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ټول کاندیدان باید د انتخاباتو نتایج ومني. د ویسا خپلواک ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په مطلب کې د ناټو د عمومي منشي په حواله لیکلی دی چې باثباته افغانستان یوازې د افغانانو په لاس جوړېدلی شي. په ورځپاڼه کې دا خبر هم ورکړل شوې ده چې ډاکټر عبدالله حامد کرزي او ډاکټر غنی سره هغې مناظرې ته نه حاضرېږي چې د ازادي راډیو او ملي ټلویزیون لخوا په ګډه جوړېږي. ورځپاڼه د ځینو سیاسي کارپوهانو په حواله لیکلی دی چې په دې مناظره کې د ډاکټر عبدالله د نه ګډون یو اساسي علت ښایي په تېرو دوو مناظرو کې د ټیټ دریز وي. په ورځپاڼه کې د امریکایي چارواکو په حواله یو ځل بیا لیکل شوی دی چې ایران له طالبانو سره د وسلو محدوده مرسته کوي. په ورځپاڼه کې وړاندې لیکل شوی دی چې ایران ښایي د دې لپاره طالبانو ته وسلې ورکوي چې امریکایانو ته زیان واړوي. د اصلاح او انیس دولت ورځپاڼه هم د افغانستان او سیمې روان حالات په بېلابېلو مطالبو کې راخیستې دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې پر روانو انتخاباتو تبصره کړې او لیکلې ده چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخه ګډون به دا ثابته کړي چې اکثره خلک د خپل سیاسي راتلونکي ټاکلو ته لیواله دي، خو اصلاح به د انتخاباتو ورځ د ملي وفاق ورځ بللې او لیکلې ده چې خلک باید په پراخه کچه په هغو کې ګډون وکړي. او د ملي ارمنه دولت ورځپاڼه په یو مطلب کې د دوستم د سلګونو پلویانو د خبرداري راغستې، کچېرې دوستم له انتخاباتو مخکې هیواد ته ستون نشي نو را روان انتخابات به تحریم کړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې بیا لیکلی دی چې په نورستان کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر پولیسو په مظاهره کوونکو چې د خپلو حقوقو غوښتنې کوله ډزې کړې او دوه مظاهره کوونکي وژلې دي. او د ورځپاڼې یو ځل بیا د بیت الله مسعود د وژنې موضوع راخیستې او د افغانستان په روانو حالاتو د هغې اغېزې څېړلې دي.
د روانې خبرونې د خبرونو لنډیز صالح ساقسی خالق وړاندې کوي.
نن په کابل کې یو ځان وژونکي حمله وشوه چې شپېته تنه ټپیان او یو تنه ووژه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له حکومت سره د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې مرسته کوي. پرون د کابل په هوایي ډګر دوه توغندي توغول شول. د ایران د جمهوری ریاست مات شوی کاندید وایي یو شمیر بندیان د شکنجې له وجې په زندان کې مړ شوي دي. په غزه کې د اسلامي ډلو په ډزو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول.
پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان چارواکو د دغه هیواد د تاسیس د 28 جشن د لمانځلو پر مهال ملت ته وویل تروریستان د دوی ازادي نشي سلبولی. دوی هوډ ښکاره کړ چې تروریستانو ریښې به د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه وباسي. دا څرګندونې له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د پاکستان د تاسیس د ورځې په مناسبت ملت ته په وینا کې ویل دوی د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ساتل غواړي. گیلانی وویل مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټه دی او همداراز دوی هیله مند دي چې د هندوستان سره هم د دوی اړیکې ښې او مضبوطې شي. نوموړي همداراز وویل ترهګرو هڅه کوله چې پاکستان په نړۍ کې بدنامه کړي خو هغوی بریالي نه شول او د سترې ماتې سره مخ شول. ګیلانی وړاندې وویل
ان کا ظلم و ستم اور بربریت کا شیوا آخر کار
د ترهګرو ظلمونه او بربریت زموږ د کلک هوډ او قوي عزم په وړاندې اخر هم د سر ټیټولو ته مجبور شو. تاریخ تل ګواهي ورکوي چې ظلم ختمیږي او ظالم ماتې خوري او مظلوم بیرته خپل حق ترلاسه کوي. د پاکستان د نورو لویو ښارونو په څیر د سرحد ایالت په مرکز پېښور او د سوات په مرکز منګوره کې هم د پاکستان د تاسیس د ورځې په مناسبت جوړو شوو غونډو ته د هیواد لوړپوړو مقاماتو ویناوې وکړې. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر قمر زمان کایرا په منګوره کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ترهګرو د ماتې نه پس اوس موږ ټول به نه یوازې په سوات او ملکنډ بلکې په ټوله پښتونخوا او ټول پاکستان کې د دا ډول خلکو پر ضد پسون کوو. موږ به د خپلې خاورې نه د افراطیت ریښې ختموو. د سوات خلکو ته په وینا کې د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل د بیت الله مسعود د مرګ نه پس اوس ملا فضل الله او نور ترهګر قومندانان هم نه شي بچ کېدی. نوموړي وړاندې وویل
هغه وخت تیر شو دی بوس لکه د مګي په سړونو نه وځي خو که خدای کړي خیری دی به د سړونو راوباسو. نو زه به دومره ویم ای زما پښتنو رونو ای زما مشرانو چا چې زما د پلرونو نیکونو پټکي په هوا کې الوزولې دي چا چې زما د خویندو میندو پړونې په هوا کې الوزولې دي چا چې زما جوماتونه شهیدان کړي چا چې قرآن شریفونه شهیدان کړي دي زه به تر هغې په ارام نه کینم خپل سینه به سوری کړم خدای ته به سر نه ټیټو او د دې خلکو خاتمه موږ د احمدشاه بابا اولاد یو به خپل تاریخ ژوندی کوو
په 1920 کال کې د هند نه بیل شوی پاکستان دا مهال په بېساري ډول د ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دی. خو د دغه هیواد چارواکي وایي دوی ژمن دي چې خپل خاوره به د ترهګرو د منګولو نه وباسي.
پرون په بلوچستان کې هم حکومتي چارواکو د پاکستان د ازادۍ ورځ ولمانځله. بل لور ته بلوچو ملتپالو او خپلواکي غوښتونکو دا ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله. له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د نورو ښارونو غونډې په کوټه ښار کې هم د دې هیواد د خپلواکۍ د شپېتمه کلیزه ولمانځل سوه. که څه هم د ګرمۍ د عامو رخصتو له امله د نورو کلونو غونډې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې جشنونه نه جوړ شوي، خو د بلوچستان په ایالتي اسمبلۍ کې د پاکستان د بیرغ پورته کولو مراسم ترسره شول چې یوازې لوړپوړي حکومتي مامورینو پکې برخه اخیستې وه. په ښار کې د ملیشه ځواکونو او پولیسو د پرله پسې ګزمې چې په خپلو موټرو د نورو کلونو په خلاف د پاکستان بیرغونه را ځوړند کړي وو سخت امنیت له امله ډیری خلک د ویرې او ډار له امله له خپلو کورونو نه راوتلي او یا هم د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مقصد له ښاره د باندې تفریح ځایونو ته تللي وو، خو په ولسي کچه چندانې کوم جشن نه و جوړ سوی. په ښار کې د جشنونو پر ځای د کار بندیز په بڼه ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي وو. خو بل لور ته د بلوڅو اکثرو ملتپالو ګوندونو او خپلواکۍ غوښتونکو سازمان قانونو د پاکستان د خپلواکۍ د شپېتمه کلیزه د کوټې په شمول په اکثرو بلوچي سیمو کې د تورې ورځې په توګه ولمانځله. خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو په لندن کې د میشت ملتپال بلوڅ نوابزاده هربیار مری او د بلوڅو د قلات ریاست د مشر یا خان اف قلات میر سلیمان داد په لارښوونه پرون تور ورځ ولمانځله. د بلوڅو د اکثرو ملتپالو ګوندونو او خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو لخوا د جمعې په ورځ د کوټې په شمول په نوشکي، قلات، خوزدار، تربت، مند، گوادر، خاران، اواران او ماشکل سیمو کې ګڼ شمېر بلوڅو چې ښځې هم پکې شاملې وې پر خپلو کورونو تور بیرغونه درولي وو او تر لاسونه یې تورې پټۍ تړلې وې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ وکژله او د دوی په وینا دا ورځ یې له بلوڅو سره د ظلم له امله د تورې ورځې په توګه ولمانځله. په همدې ترڅ کې د جمعې په ورځ په کوټه، مستونګ او هب سیمه کې چاودنې وسوې. کراچۍ ته نږدې د بلوچستان په صنعتي ښار هب کې یوې زورورې چاودنې یو تن وواژه او د دوو پولیسو په شمول 13 تنه یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د دوو تنو حالت د اندېښنې وړ ښوول سوی دی. پولیس وایي دغه بم په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای سوی و چې د ریموټ کنټرول په وسیله وچاودل سو. همدارنګه پرون د کوټه ښار په ختیځه برخه کې هم دوه چاودنې وسوې چې په نتیجه کې یوازې درې تنه ټپیان شوي دي. پولیس د دغو چاودنو پړه پر وسلوالو بلوڅو راچوي، خو خپل وسلوالو بلوڅو د دغو چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. هیر د نوې چې ملتپال بلوڅان له 2006 میلادي کال راهیسې چې سپینږیری ملتپال بلوڅ نواب اکبر بوکټی د پاکستاني امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو، هر کال د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. بلوڅ ملتپال وایي له تېرو دوه شپېتو کلونو راهیسې پاکستان د دوی وسایل غصب کړي دي او نه یوازې واک د بلوڅو په لاس کې نه دی، بلکې بلوڅان یې له خپلو حقوقو بې برخې کړي دي.
لا آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
په روان خبرونه کې ورسته د افغان ولسمشر حامد کرزی پر سیاسي ژوند کتنه خبرو. خو اوس یو بل موضوع، قومي مشران په کلیو او بانډو کې ولې تر پخوا کمزور شوي دي؟ ژوند په لمبو کې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده.
ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ. افغانستان کې قومي مشرانو تل د لانجو او شخړو په اواری کې مهم رول لوبولی او د تاریخ په اوږدو کې هم حکومتي چارواکو تل له دوی مرسته غوښتې ده. دغه ولسی مشران اوس په څه حال کې دي؟
د مختلفو قومونو د افغانانو دغه جوړښت له منځه تللی ده.
خطرات خو په سل کې 15 متوجه دي.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په اوسني پروګرام کې دا څېړو چې په ناامن سیمو کې قومي مشران ولې هغه پخوانی رول او ځواک نه لري. د کندهاری قومي مشر حاجی عطا محمد وای قومي مشرانو په خوا ډیر رول او د سولې راستنولو پوره وس درلود. نموړي زیاتوي اوس وضعیت پیچلې سوی، لیوي خو د دولت وسلوال مخالفین او لبلې خو د دولت چرواکي په پوره توګه خپلواک نه دي چې د خبرو لپاره پرې وټه غر سره راټول سي.
په خوا دا موکه و دی توا د بیخي اسانه خبره و ده د روغې د جوړې ده. خو دا هم د خپل سر نه دي چې زموږ سره کښېن یو روغه جوړه وکړو. هغه په د پردی الکبه ګوشتي بیچارهګان دلته حکومت موم سره بیټېمه دي.
د ننګرهار یو قومي مشر عبدالرحیم وایي سره له دې چې د بن کانفرنس د افغانستان د ستونزو پیشبیني نه وکړې او له بی ډی پی کې کار واخیستل سو، عبدالرحیم وایي هغه وخت قومي مشران څنډې ته پرېښول سول. دی زیاتوي که دولت غواړي سوله راولي د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې راوستلی سي.
د بن کانفرنس کې دومره عجله نه وې شوې مخکې د دینه چې د دې خلکو سره ناسته شوې وي. دا غینه وروسته یو منتخب یا انتقالي دولت منځ ته راغلی وي او دغه خلک چې اوس نامنیتۍ ته لمنه وي او هغوی نامنیتۍ کې تم سره مخامخ دي، نو ګومان کوم چې دا نامنیتۍ به نه وه که چېرته دا مخکې شوې. او اوس هم د دې وخت تېر نه دی. مونږ افغانان د جرګو د مرکو خلک یو، دا د جرګو د مرکو وطن دی. که اوس هم جرګې او مرکې وشي او دغه خلک په خلای کې وطن ته راشي، نو امکان دی ولري چې د امنیت راشي.
د کندهار د عالمانو د شورا مرستیال مولوی حکمت الله حکمت وایي په تیرو 8 کلونو کې یوازې په کندهار کې 25 تنه دیني عالمان وژل سوي دي. دغه راست په جنوبي ولایتونو کې په لسګونو قومي مشران هم د وسلولو نشه ګرځېدلې دي. د وسلولو طالبانو ویندیانو د دغه سزینو پیښو مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت د تحقیق او مطالعاتو رئیس خیال الدین صدیقي بیا وایي د قومي مشرانو رول نه دی زیانمن سوی.
چې هر وخت زموږ مملکت له کومو ستونزو سره مخامخ شي، که هغه په ملي سطح وو که په بین المللي سطح وو که په کورنیو مسایلو کې وو، تل قومونو سپینګیرو مشرانو ته مراجعه شوې ده. هغوی د دې ستونزو په حل کې خپل ډېر ول رول ثابت کړی دی. په پکتیا ولایت کې په سرحدي مسایلو کې څو ځله تیری وشو د مسله د حتی ډېر منظمو ګروپونو سره چې هغه عسکري یونیفورمونه لري په سرحدي پسو باندې حملې وشوې. مګر همدا قومونه وو د همدې قومونو مشرانو همدغه پاخو سیمو کې اربکي قوتونه وو چې هغه قومي مشران دي سپینګیری دي. د هغوی د نفوذ په واسطه سره د هغوی د غوښتنې په واسطه هغه سرحدونو له خلکو هغه دفاع وکړله او هغوی په شا وتنبول.
صدیقي زیاته کړه چې اوسنی دولت قومي مشرانو ته په درنه کتلي او هر وخت یې د دوی له مشورو څخه هم ګټه اخیستې ده. نو چې داسې ده، د افغانستان اوسنی بحران ته ولې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د حل کومه دایمي لار نه موندل کیږي؟ دوه کاله مخکې د جنوبي ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د خپلو ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو ساتنې ته به په خپله مټې رابډ وهي او د وسلولو له حملو به یې ساتي. خو راپورونه ښیي چې د قومي مخورو دغه اتحاد هم دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي له ګواښونو ونه ژغورل، ان چې د دوی ژوند یې نور هم له خطرونو سره مخ کړ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي فدا محمد خان وایي قومي مشرانو ته زیات خطرونه متوجه دي.
ولا خطرات خو په سل کې 15 متوجه دي.
حاجی فدا محمد فکر کوي اوسنی دولت قومي مشران له پامه غورځولې دي.
د قومي مشران د دې دولت ما په نظر سره پر غوږ نه دی نیولې. د قبایلو روغ او جوړه په تاریخ کې ستا او قبایلو ته توجه نه ده سوی او بلنه نه ده ورکول سوی. هغه ناس چې نور حکومت ورکوي دی نه دی ورکړي، دا چې بې توجه حساب لري.
د
د ودان افغانستان په نامه یو مؤسسه د پروګرامونو مسؤل ګلزای چې په کابل کې څو ځلې د قومي مشرانو غونډې را بللي او له دولت څخه دغو مشرانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې وای سوله په وسله او وسلوال مخالفت نه راځي. ښاغلی ګلزای وای هڅه یې دا ده چې د قومي مشرانو رول پیاوړی کړي او له سوله ییزې لارې سوله راولي.
نوی کلچر د قیادتونو راوړل شوی دی، د قومندانانو کلچر راغلی ده. زمونږ اولنی مرام هدفونه د سیاست بیا هغسې خلک چې هغه واقعا هم بادر د قشر ده هغې یو ته تبارز ورکړو، هغې راپورته شوي او هغې بالاخره خپل کوم له لاسه تللی کوم هغه چې دوی رول په هغه کې درلود په ټولنه کې درلود مونږ ته هغې ته هغه خپل هغه رول ورکړو. زمونږ هغه دا ده چې مونږ دوی سره مرسته وکړو تر څو داسې یو نهاد جوړ شي چې دوی په راتلونکي کې په ډېر نږدې راتلونکي کې د دولت په مهمو پالیسیو کې د ولس بدل هم هغه ته دولت ور وړاندې کړي. زمونږ اند داسې ولس باید بالاخره په دې خپلو د افغانستان د هواد په چارو په ولسواکۍ کې باید غټه برخه ولري.
داسې ښکاري چې تېرو جګړو زیات ولسي او قومي جوړښتونه زیانمن کړل او د قومي مشرانو رول هم تر پخوا پت سوی دی. د پکتیا یو قومي مشر مامور سپر همدا خبره کوي. هغه وایي د قومي جوړښتونو روایتونو او دودونو له منځه تلو په افغانستان کې ناامني پراخه کړې ده.
د قومونو دا جوړښت ګډوډ سوی ده او له منځه تللی ده. تر څو پورې قومونه بیا خپل جوړښت د پخوا په شان باندې رامنځته نه کړي او خپل ځان جوړ نه کړي دغسې حوادث به د پښتنو او د افغانانو په منطقې کې دوام لري.
د افغانستان روان بحران چې پیچلې بڼې غوره کړې ځینو کسانو ته یې د حل لار هم پیچلې ښکاري. ملګري ملتونه وایي جرګې او مرکې د لانجو د اواري لپاره خپل خاص ارزښت لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي کای آی ډی په یو پیغام کې چې د هغه د یو استازي لخوا په کابل کې یوې غونډې ته ولوستل سو راغلی چې شوراګانې او جرګې د ډیموکراسۍ بنسټونه دي.
The shuras and the jirgas which characterize the political life of this country.
دی وای د شوراګانو او جرګو د ریدل چې په تیرو دریو لسیزو کې د دې هواد د سیاسي ژوندانه یو برخه و په دې هواد کې د دیموکراسي له بنسټونو څخه ګڼل کیږي ځکه خلک پکې په ډیر جرأت سره په آزاد توګه خبرې کوي.
خو د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې د وسلوالو ډلو لخوا په لسګونو قومي مشران مخاور او سپینږیري چې تل یې د روغې جوړې لپاره جرګې مرکې کولې وژل سوي دي. په دغو ناکرارو سیمو کې هغه با نفوذه مخور کسان هم په مرموز ډول وژل سوي چې د سولې او روغ لپاره یې مټې رابټ وهلې وې. ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ مو له ازادي راډیو واورېده. تاسو چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوئ کومې ستونزې لري ازادي راډیو ورڅخه خبره کړئ.
سبات ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور و مخکشو کاندیدانو ته د ازادي رادیو او ملي تلویزیون په مناظره کې بلنه ورکړل شوې ده. د شاغلی کرزی پر سیاسي ژوند د ازادي رادیو خبری څنګه یو مطلب تیار کړی دی. مطلب د شاغلی کرزی د یو شمیر ملاتړیو په شغونو پیلېږي.
دا په تیر اونیو کې د مرکزی افغانستان د کیان په دره کې د هغو زرهو کسانو غږ و چې د ښاغلي کرزي د انتخاباتي مبارزې په غونډه کې راټول شوي وو او شعار یې ورکوو چې کرزی ګټونکی دی. د کیان دره د سید منصور نادری د نفوس سیمه ده چې د ښاغلي کرزي سره نږدې اړیکې لري. منصور نادری ویلي چې د اسماعیلیانو د شیعه اقلیت څخه به تقریبا 1,000,000 رای ښاغلي کرزي ته ورکړل شي. خدای یوازې د کیان سیمه اوسیدونکو نه دی چې وایي ښاغلی کرزی به د اسد میاشتې په ناویشتمه د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. یو وروستی نظر پوښتنه څرګندوي چې ښاغلی کرزی به د ټولو رایو 16% کې لاسته راوړي چې په دې توګه تر خپل سیال عبدالله عبدالله 14% کې مخکې دی. په صفحې کې ښودل شوي چې د افغانانو 14% لا هم پرېکړه نه ده کړې چې چا ته به رایه ورکړي. خو د دې لپاره چې ښاغلی کرزی د رایو 50% کې وګټي او په لومړي پړاو کې بریالی شي د دغو خلکو رایو او ملاتړ ته ضرورت لري. ښاغلی حامد کرزی په خپله ډاډمن دی چې دی به په انتخاباتو کې بریالی شي. د پکیان دره کې په خپله وینا کې وویل د هغه سیالان د افغانستان په هر ګوټ کې په آزاده توګه انتخاباتي مبارزه کولی شي. د دې خبرې څخه د ښاغلی کرزی مقصد دا و چې په حقیقت کې دی د نوی ډیموکراتیک افغانستان بنسټ ایښودونکی دی او سیاسي سیالان نن د رایو د ګټلو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، نه دا چې د پخوا په څیر په زوره د کابل د نیولو هڅې وکړي. حامد کرزی د جولای په میاشت کې په کندهار کې د کنداري پښتنو د مشرانو په یوې لویې غونډه کې د خپل بلې دورې مهم پلانونه تشریح کړل. ښاغلی کرزی وویل
که زه خدای تعالی د افغانستان د خلکو په رایې کامیاب او د افغانستان د خلکو په آزاد رایې کامیاب شوم، په آزاد رایې اول تر ټولو مهمه مسله او کوشش زما به د سراسري په ټول افغانستان کې د سولې راتګ. سوله په دا معنی چې هر مرو به طالبان او نور خواجه ورونه مذاکرې ته راوړي. دوهم مرامو دا دی چې زموږ او د دنیا رابطه
کرزی همداشان ژمنه وکړه چې په حکومتي نظام کې به اصلاحات راولي او خپله پاملرنه به د هیواد بیا رغونې ته راوګرځوي. په دغو برخو کې د هغه د حکومت ناکامي د دې سبب شوه چې اداره د خلکو ترمنځ محبوبیت له لاسه ورکړي او حتی د نوموړي شخصي جاذبه هم زیانمنه کړي. ښاغلی کرزی چې د پوپلزو پښتنو د یوه قومي مشر په کورنۍ کې زیږیدلی هڅه کوي داسې وښیي چې ګواکې دی د افغانانو په سیاسي ژوند کې د هر چا لپاره هر څه کولی شي. نوموړي ټول هغه افغان کارپوهان چې په لویدیځو هیوادونو کې روزل شوي وو، همداشان جګړه ماران، د مجاهدینو د تنظیمونو مشران، افغان ملت پالونکي او پخواني کمونستان هیواد ته راوبلل چې په ګډه د خپل هیواد لپاره کار وکړي. میرمن الیزابت روبین چې یوه آزاده امریکایي خبریاله ده او تیر ژمی یې ډېرې ورځې د افغانستان د جمهوري ریاست په ار کې تېرې کړې دي، ازادۍ راډیو ته وویل د ښاغلي کرزی تعریفول ډېر ګران کار دی او
وایي
دا وایي د ښاغلي کرزی په فکر او نظر پوهېدل، مخصوصا چې د اوس جمهور رئیس دی، ډېر ګران کار دی. د حقیقتا یو لوبغاړی دی. تاسو پوهیږئ کله کله هغه د یو لوبغاړي په توګه څرګندیږي او فکر کوي چې له دې لارې د خلکو پاملرنه جلبولی شي. هغه مهال چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو رژیم نسکور شو، کرزی د یو مصمم افغان مشر په توګه راڅرګند شو. شنه چپنه یې په اوږو وزړوله، قرقلي خولۍ په سر کړه او د یوه وران او ټوټې ټوټې افغانستان د بیا رغولو وظیفه یې په غاړه واخیسته. خو په دې لار کې د تیرو اتو کلونو اجراءات د انتقالي، معقد او انتخابي جمهور رئیس په توګه له بریالیتوبونو او ناکامیو سره یو ځای وو. د کرزی پلویان او په خاصه توګه د ده ویاند همایون حمیدزاده وایي ښاغلی کرزی په افغانستان کې یو ډیر ډیموکرات نظام او په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقي اساسي قانون منځته راوړ. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغانستان پر مخ د نویو فرصتونو یوه نوې دروازه پرانستل شوه، یعنی د نوي سیاسي نظام او د میلیونونو ډالرو مرستو په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد ډیر ژر بېرته په پښو ودرېد او لا یې هم د ودې درجه ډیره لوړه ده. د دې تر څنګ په هیواد کې یو خصوصي سکتور رامنځته شو، مطبوعاتو پرمختګ وکړ، 5 میلیونه افغان مهاجر بېرته هیواد ته ستانه شول او نن د هیواد د 30 میلیونو له جملې څخه یو لوی اکثریت د طبي اساسي خدماتو څخه برخمن دی. نن ورځ په میلیونونو افغان ماشومان او ځوانان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. طالبانو غوښتل چې افغانستان په یو اسلامي خلافت بدل کړي، خو د نن ورځې په افغانستان کې بیا دولتي مؤسسات منځته راغلي. دغه هیواد ته نړیواله پاملرنه زیاته ده او د نړیوالې ټولنې د بشپړ ملاتړ څخه برخمن دی. خو ځینې داسې نورې نښې نښانې هم شته چې د افغانستان دغه انځور بل ډول ښیي. په دې هیواد کې لا هم 8 میلیون افغانان د خوراکي موادو د کمښت او ناامنۍ سره مخامخ دي. په دولت کې پراخ فساد، بیکاري او دا چې د پخوانیو جنایاتو عاملین له هر ډول مجازاتو څخه خوندي پاتې شوي دي، هغه مسایل دي چې د هر افغان په کور او په هر سماوار کې ورباندې خبرې کیږي. د راتلونکي لپاره د اطمینان او ډاډ نشتوالی د دې سبب شوی چې ځینې کسان د راتلونکي په هکله ډیر بدبین شي. خو د سیمې د نورو سیاسي مشرانو برعکس، ښاغلی کرزی یو منتخب مشر دی چې تل د منابعو له کمښت، د حقیقي قدرت او د خپلو سیاستونو په تطبیق کې د صلاحیت د نه لرلو سره مخامخ و. میرمن روبین وایي ډیر کسان د ناکامیو ټوله ګناه یوازې پر ښاغلی کرزی اچوي. ښاغلی کرزی ادعا کوي چې په خپل سیاسي ژوند کې د مانداس کندی او خان عبدالغفار خان د سوله ایزو مبارزو پلوي ده او هغو ته د مثالي شخصیتونو په سترګه ګوري. خو کله چې د قدرت ورسید د د شاوخوا د مجاهدینو قمندانان راټول شول. دغو قمندانانو ته د دوی د تیرو کلونو اورانیو بېرحمیو او وژنو له امله افغانان د جګړهمار خطاب کوي. هغه مهال چې متحد ایالاتو د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره ائتلاف رامنځته کړ، د مجاهدینو دغه قمندانان بېرته صحنې ته راوغوښتل شول، ځکه دوی ته د طالبانو او القاعده پر ضد د پوځي متحدینو په سترګه کتل کېدل. هغه مهال چې ښاغلی کرزی په 2004 کال کې انتخابات وګټل، هڅه یې وکړه چې له دغو جګړه مارو څخه ځان لرې وساتي، خو ډېر زر وپوهېد چې د حقیقي قدرت نه لري او که دغه جګړه ماران له صحنې وشړل شي زیاتې ستونزې به رامنځته شي. په 2005 کال کې ښاغلی کرزی د دې لپاره چې خپل واک ټینګ کړي، د پخواني صدر اعظم ګلبدین حکمتیار ډېر نږدې ملګري حکومت را وبلل. او کله چې د روان کال په پیل کې کرزی په دې وپوهېد چې د نړیوالې ټولنې سره د ډېرو نږدې اړیکو دوران تیر شوی دی، نو د خپلې انتخاباتي مبارزې د یوه مهم اقدام په توګه یې د سیمه ییزو جګړه مارانو سره یو نوی ائتلاف جوړ کړ. د روان کال په مې میاشت کې ولسمشر کرزی پیاوړی جهادي قومندان محمد قسیم فهیم خپل لومړی مرستیال معرفي کړ. ښاغلی فهیم په یوې وروستۍ وینا کې چې په بدخشان ولایت کې وکړه وویل،
دې ټکي ته پاملرنه وکړئ چې د کرزی د واکمنۍ په دوره کې په خاصه توګه کله چې د ده د واکمنۍ څخه دوه کاله تیر شوي وو، نو ده په ډېر ټینګار سره ویل چې د ده د ضعف او قدرت د کمیدو یو اساسي دلیل دا دی چې هغه مجاهدین د خپل حکومت څخه وشړل.
ښاغلی کرزی د بیا انتخابېدو لپاره بیا هم د جګړه مارانو سره یو ائتلاف منځته راوړی دی. کریم خلیلی چې همدا اوس هم د حامد کرزی مرستیال دی، د ده په راتلونکي حکومت کې به هم په همدې مقام پاتې شي. عبدالرب رسول سایف هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې د ښاغلي کرزی په ګټه انتخاباتي مبارزه کوي. ازبک جګړه مار جنرال عبدالرشید دوستم، پښتون جګړه مار شیر محمد اخونزاده، ګلاغا شیرزه او محمد محقق هم رسما اعلان کړی دی چې په انتخاباتو کې به د حامد کرزی ملاتړ وکړي. ځینې کوچني سیاسي ګوندونه او قبایلي مشران هم د ښاغلي کرزی شاته ولاړ دي. ویل کېږي چې اکثر دغو کسانو وروسته له هغه چې ښاغلي کرزی دوی ته په خپل راتلونکي حکومت کې د کابینې د غړیتوب ژمنه وکړه، د ښاغلي کرزی شاته ودرېدل. ولسمشر کرزی دغه چلند ته د ملي مشارکت نوم ورکړی او په وروستیو کې اعلان وکړ چې لویه جرګه به راوغوړي او طالبانو او حزب اسلامي ته به هم بلنه ورکړي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته لاره اواره شي. تر څو په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته لاره اواره شي او په افغانستان کې د بهرنیانو د نفوذ مخنیوی وشي. میرمن روبین دغه حالت د یوې لویې خیمې سره تشبیه کوي چې په هغې کې ټولو ته ځای ورکړل شوی او وایي په دې توګه به ښاغلی کرزی وکړی شي په انتخاباتو کې بریالی شي. نوموړی زیاتوي، د بیلابیلو خلکو او ډیرو بیلابیلو ډلو ته دومره وعدې ورکړي دي چې دا به ده ته ډیره ګرانه وي چې خپل حقیقي هدف ته ورسیږي. مګر دا چې کرزی حقیقتا په پام کې ولري چې بیا ووایي زه غواړم له ځانه د مثبتو بدلونونو، سولې، ډیموکراسۍ او پرمختګ میراث پر ځای پرېږدم. د ولسمشر پلویان وایي کرزی خپل هیواد ډیر ښه پیژني او د هغه دا سیاست د افغانستان په ډیرې پیچلې ټولنې کې یو ډیر ښه ځواب دی. ملک نیاز چې په ننګرهار کې د پښتنو یو قبایلي مشر دی، داسې وایي،
کرزی په داسې کور باندې راغی افغانستان را لکه یوه کلا چې څلور واړه دیواله او څلور واړه دیواله لوېدلي، څلور واړه دیوالو کې کنډونه یي. نو دا به کرزی څنګه په دوه کاله کې یا یو کال کې دا څلور واړه دیواله سات کا؟ خو موږ چې ولید یو طرف نه برید پکړی جوړ دي، درې دیواله به جوړي، یو دیوال به نیمګړی کېدی شي چې په دې دوره کې دی دا یو دیوال هم را ټول کا او افغانستان را ټول کا.
ډیر افغانان هیله مند دي چې کرزی به هم په انتخاباتو کې بریالی شي او کرزی خپل دغه هدف ته ورسیږي چې په هیواد کې د سولې، ډیموکراسۍ او پرمختګ ټینګول دي، او داسې نه وي چې د یوازې د هیواد بدنامه زورور خوشاله وساتي.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې تاسو ته وویل چې د کابل د چاودنو په ارتباط هڅه کوو چې نوي معلومات ترلاسه کړو، زما همکار په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمري بشري سره په دې ارتباط خبرې کړې دي.
خودی خوشنی سر باید تو ایو چه تروس پوری اچی مشت را رسیدلی دی دی کابل شال مختلف شکرانو سر این ذات یا کس ملکی هیوادوال زخمین سوی دی او دری تن ملکی هیوادوال پشادت رسیدلی پدی عملکی
بشری سب دا حمله پا دست و سیمه کشان ویده چه تقریبا پا چا خبر چه پا پف پف ساتل کیگی سر خمت دا انتحار کون کوتا والد چه دا سیمه تا ورشو انتحاری حمله اکری
دیر جالب سوال دی مش هم پر دی موضوع کار کو انشالله دیر جر نن یا سباب تاست دا معلومات در کوچی دا موتر سنگ دل تران نواتی دا اوز هم پر دی قضیه بانده پشدت سر کار کو واقعا دا ساها امن ساها دا او دلتا امنیتی تدابیر دیر زیاد شدید دی ولی حتما دلتا کما خلا موجوده و او یا هم دشمن لکم بل تکتیک نه استفاده کرده دا او دلتا ران نواتی دی ولی بدا خبر داده چی طول تلفات ملکی کسان دی او دلیل هم داده چی نن سهار اتنیم بجه وی و دی مامورین وقت و دی خلکو گنگون زیاده و دی خلکو رفت آمد زیاد و او پانده گنگون